په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلويش پوجوښتمه د فبرورۍ میاشتې 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 د کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوري پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 318 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سختي خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرو سویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي، د ګډوډۍ، چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ یې اجرا کړې چې په کې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسلوال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا درواغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 23,613 کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د اوکراین د ولسمشر مانی وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الیزماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښتلر یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښتلر 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورون کې د ویجاړې سوي ودانی تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې لټون کوي. خبرونه مو د ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې ورېدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي
کوم کومونه کې چې خلک په ډیر دربدري کې دي، وچکلی ده، باید دغه مرستې پروګرام جاری وساتل شي.
نن د سلواګیش پوجوښتمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوی په نیت ډیری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي چې اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزود راپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خندونې ایجادول او د دوی په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړی دی. امید ظاهر مل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سلو د شپې خود سبت خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لسبت شوی یو پیخو یو سلو دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنی اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 1.5 زیاتوالی ښیي. او چا دا پیخې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکی چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، د کارکونکو د لیستونو او حساس معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوي، د تړونونو ځنډول او د پلاتن عملیات بللی دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ سلوي خلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکو نیول شوي او لیوې تر 13 ورځو په زندان کې ساتل شوې دي. د سازمان زیاته کړې د ډول کړونو مرستو ته له جګړې د اغیزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو دو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ او ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بیلابیلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپور نه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بېوزله او اړمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ور سره بری د خرابېدو پر لور روان دي. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کم کومه کونه نه کیږي، خلک په ډیر دربدری کیږي، وچکلی ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. تو سن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډیر زپلې دي.
د هلمند یو اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته راغلي پیغام کې ویلي
د غزمر د هلمند په ګرمسیل لسوالی کې د کوشنانو خوارزواکي چې د به اندازې زیاته شوی ده. نو مخ کې کلو کې د 2-3 کال د مخه به دغه دبليو پی والا دغه سوی تغذیه مواد راولل د کوشنان د پاره چې کوشنان په سوی تغذیه مرزي اختبه نو دغه مواد یو ورکوله. نو دا ډیر وخت کیږي، دا 2 کال کیږي د سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې مجار وخت ماشمان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینی وکوي نه دراغلی نو کم سوی دي. نو مرده سیاتمی والا صدا غشتنه د نورو خیره بنسټو سم دا غشتنه چې دغه د هلمند ګرم سیر لسوالی ته پام وکي.
په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له عمله د خیریه پروژو د بندیدو او ترڅنګ د مرستو د کمی خبر داسې محل ورکول کیږي چې د اوچا رسمي شمیرې ښیي چې پروان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغي یا دلویش پوجوشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو 15 کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او د 1980 مریض کال د سلواغې پر شپږمه افغانستان ووتل. سنا کاکړ او نور تفصیل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغې میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولېږل څو دغه هیواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغې میاشتې له 28 سره برابره وه، پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغې 28 په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د ده په ټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیڅ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وای چې په دې مبارزه کې ډېرې قربانۍ او کړاوونه ګاللې دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسو در 4/67 یعنی 35 سال قبل از امروز
روسانو د 1918 کال د سلواغي میاشتې په څلورمه یعنی لنن څخه 15 کال مخکې په پروان ولایت کې خپل وحشانه حمله پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینه او خزو ماشومانو زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان کړ.
پیرو جوان طفل پرد او کلانه همه را شهید ساختن.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1918 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډلې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که دای کوپایه های هندوکش ما را تعقیب
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره حادثه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوې نه شوي کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیم جمعات ته ولاشو. لکه تر لګه 15 ساعتونه پرته لوقفې د غرو لاره لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ ژوبلې معلولیت او کډوالۍ ته په اشارې سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هیواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږستم د سلواغې یاد دلوې ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1918 کال د سلواغې میاشتې په 16 شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1921 کال د ثور په 8 د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د نه عملي کېدو په اړه څرګنده کوي. د کمیټې د چهارشنبه پر ورځ نوښته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یو غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې د دغې هوکړې لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوهې تړون د 2020 کال د فبروري په 9 په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و. امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړه لیک بیا کتنه کوي چې دوحا یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار اچوي چې هغوی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیه، دا ډول ایران، دوی غواړي چې په دوحه کانفرنس کې طالبانو ته ونډه کې فعاله ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوحې د تړون شرایط وڅېړي، څومره عملي شوي، څومره نه عملي شوي، تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار ورباندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. یو له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استماعیا دلایل نمایندی امریکای که آقا خلیلزاد باشه.
په دې غونډه کې د امریکا استازه خلیلزاد به وایي چې دا جولانه وتلو او د افغانستان د 30 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هیڅ ډول بشري حقوقو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل څه دی؟ امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شایان د دوحې په غونډه کې په نظر کې نیول شوي.
ابو الله تارا ارزیابي میکنند و احتمالا که در مجلس عالی دوحه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که څه هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې د خطر زنګ وغږاوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته ورجست د طالبانو د یو شمیر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکولو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خبره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې ولسو تر رسیږي په یوه ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې له وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دا هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت ته غصب کړه ده. د طالبان حکومت بیا لوړان دي دا ډول ادعاوی به بنسټه بللی دي. په همدې حال کې کشمیر افغانان وایي چې د دوی په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکې چې د افغانستان د وستو لپاره یو معقول حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکو رحیم الله
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همدارس د افغانانو ټول مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وایي
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو هیله مندي او د دې غوښتنې دا دي چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د ښځو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان ښځو اوس واقعا په ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه، د افغانستان د معترض ښځو غورځنګ، حزب وحدت، مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو، دولي مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
او سمیو بهرنی مسأله پر اسرائیل د غزه په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداري ورکړي چې اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به وی جوړونکې پایلې ولري، خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنځشنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللې دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلتیا ګډو ګټو د دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې پر رفح کې به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د یو لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری وټلونکو افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایی سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایی برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پیت نورو هیوادونو یو اشاریه 2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلی دي. عین الله ټینګار کړای چې یاد هیواد ته د ټولو داخلي دونکو کسانو شلسله نه دی روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمیر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې د یو ملګري وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نشو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا تر ستون شو خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغان چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغ شوم کله چې ډاکټر ته لاړم د ایرانی اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کیږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د نننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګوندوي هوادونو ته لږ خلاص او لورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خبرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 300 زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنۍ مرستو کمیدل او پر خزو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړای دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیایي لګواک سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غوی په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېری مودی راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو د روغتیایي پرسونل کمښت د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3 لکه ډالر لګښت راځي موخه د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول د ویالو پخول او 8000 شپږسوه کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو ناحیو کې د سړکونو لختیو او ګلدانونو د جوړولو پر دریو نویو پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یوه پروژه له 1.5 لک ډالر پورې لګښت راځي. بلوري ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوی خوښ دي او وایي د لاست مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر حاجی حضرت محمد او احمد شاه مشال را ریته ویل
دا پروژه ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق الول نه پکا کې وګټو کاروبار کې وکړو خلخونه ته څه پیدا کو ځکه چې موږ کریو پروته یو سفر موږ د کور کړیا نه دوه پیرا کړی د غرب سر نو وړ نو وړ نو دا کوم چې الحمدلله کني کور یاخ به کپری کول غن پکاخ به تک پوت شي الحمدلله افدان می ډیر ډیر خواخ یو
من ډیر خواخ چې مون تا کور پیدا شو آینده که د نور خوست ول ډیر به کور دی به یغه د پر نوې پروژه مقصد نوې کور پیدا شي نو کورونه مخ نه و داسه به کور نو سدی به نه دراک نه لګا
د خوست رون اندی او د دې برنامه ګټیا خستون کی دا ډبل رغنیزي پروژه د خلکو د ژوند د خکولو او کارموندنې لپاره اغیزمنی بولی او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره اړین یادوي. لیکوال او ژباړن ګل شریف حسن وایي
یو خدا ګټل لري چې دغه کارګوټي ته بو کوڅه په منظم ډول ډېر اساسي په خې د لختایو سره په درون سره په خې شي چې ډېر سنتو به منځ کې دوه مخبره دادو چې د سیمې خلکو ته خصوصا بیوزلو ته د کور زمينه برابر شي خلکو دلته کور وکي.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې روانې وساتي تر څو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوې برابرې شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر اووه سوه ورځنه ده، د غیر ماهر څلور نیم سوه. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلینو دا غوښتنه کوو چې مونږ د پروسه یعنې په دې ځای پای ته ونه رسېږي او مونږ سره نور همکاري هم وکړي چې نور پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوستښار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو، پخو ویالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې